ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
درنو اردن کا السلام علیکم دا وائس اف امریکا ڈیو دا زمو جاہی جوادم پسر کبام کڑی ددی سات د مهمو خبرونو سره ټکو تا دا پاکستان تحریک انصاف ګون مشر او پوخانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت له خوا لانګ مارچ ته اجازه نه ورکول له اعلان څخه وروسته د هیواد له عدلی او پوز نه په دې برخه کې مداخله غوښتنه کړې او ویلي دي چې اوس به هغه ډی چوک ته ځي په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګرو د طالبانو د ادارې له خوا له متحده عربي اماراتو سره د کابل په ګډون د درې لویو هوایي ډګرونو د امنیت او مدیریت قرارداد لاسلیک کول د سوداګرو په ګټه بللي او د اوکراین په ډنبا سیمه کې د نهي اسي شنبې په ورځ جګړه ډیره توده شوې او اوکراین وایي دا د دوهمې نړیوالې جګړې راوسته د اروپا په خاوره باندې تر ټولو لویه جګړه ده دوی له نړۍ غوښتي چې اوکراین ته د نورې وسلې په ډیری چټکۍ سره واستوي د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ګون مشر او پوخانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت له خوا لانګ مارچ ته اجازه نه ورکول له اعلان څخه وروسته د هیواد له عدلی او پوز نه په دې برخه کې د مداخله غوښتنه کړې او ویلي دي چې اوس به هغه ډی چوک تسي عمران خان له خپلو پلویانو څخه غوښتي دي په هر ډول چې په اسلام آباد ډی چوک ته ځان ورسوي د کورنی اوچارو وزیر رانا ثناءالله ویلی د عمران خان اراده د پر امن مارچ او جمهوری احتجاج نه ده نو ځکه حکومت د دې د درولو پریکړه کړې حکومت وای کابینه پریکړه کړې چې د اړې غړې او جګړې د مخنیوي لپاره هو خلکو ته اسلام آباد لوري ته د لانګ مارچ اجازه نه ورکوي دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پایتخت اسلام آباد ټولې داخلي لارې د کانټینرونو له درولو سره بندي کړې او د مهمو حکومتي ودانیو امنیت پاوست ته سپارل شوی عمران خان په ټویټر باندې ویلي تر څو چې د نویو انتخاباتو نیټه نوی اعلان شوی او حکومت ختم شوی نوی نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي د پی ټی آی مشران وایي چې پولیسو د دوی ګڼ شمیر کسان او غړي هم نیولې دي په یو راپور کې راغلی د پاکستان پاوز او د ریاستی ادارو د بدنامولو په تور په شپږو خبريالانو مقدمي درج شوې دي په پاکستان کې لکټر لګه د شپږو خبريالانو او د سیاسي خبرونو د قربانو پر ضد پولیسو د خبريالانو د کار پر سر اچېړنه پیل کړې ده د خبره د خبريالانو وکیلانو یا قانون پوهانو د ګولې دوشنبې پورس کړي د وی او ای د راپور تر مخه د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د وطن مينوالو شهريانو په نوم کسانو یو ډول شکایتونه چکړی دي او په دغه خبري اعلان تور پورې شوی چې په خپل خبرونو کې د پاوز او ریاستی ادارو پر خلاف کرکه او نفرت خبراوه پوخانی وزیر اعظم عمران خان د خبري اعلان او خلاف مقدمي سیاسي انتقام بللې او ویلې دي چې حکومت د مقدمو تر شا دی په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګرو د طالبانو د ادارې لخوا له متحده عربي اماراتو سره د کابل په ګډون د درې لویو هوایي ډګرونو د امنیت او مدیریت قرارداد لاسلیک کول د سوداګرو په ګټه بللي د قرارداد د لاسلیک په مراسمو کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولا عبدالغنی برادر په ګډون لوړ پوړو طالب چارواکو ګډون کړی و د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر په دغه مراسمو کې وویل چې د طالبانو حکومت له ټولو هیوادونو سره د خو اړیکو غوښتونکي دي برادر د یادو هوایی ډګرونو د مدیریت د قرارداد لاسلیک کول مهم و بلل او ویل چې دغه تړون نړیوالو هوایی شرکتونو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته په خوندي توګه خپل پروازونه پیل کړي د اوکراین په ډنباس سیمه کې د نهي اسي شنبې په ورځ جګړه ډیره توده شوې او اوکراین وایي دا له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د اروپا په خاوره باندې تر ټولو لویه جګړه ده د اوکراین د بهرنی چارو وزیر دیمیتری کولیبا له نورو حکومتونو څخه وغوښتل چې اوکراین ته دې له روسي ځواکونو سره د جګړې لپاره نورې وسلې او په لا چټکۍ سره واستوي کولیبا د نهي اسي شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي له وخت مخکې د چې ووایي اوکراین خپلې د اړتیا وړ ټولې وسلې ترلاسه کړې دي هغه زیاته کړه په ډنباس کې روسانو سخت جګړه ډیره زیاته کړې ده دا د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا په خاوره تر ټولو لویه جګړه ده زه په خپلو شریکانو غږ کوم چې د وسلو مهماتو د لیږلو بهیر دې چټک کړي په ځانګړي ډول د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو او نور وسلو د برتانیې د دفاع وزارت نهایت شنبې په ورځ ویلي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د ډنباس په سیمه کې خپل عملیات زیات کړي او کوښښ کوي چې ګڼ خارونه کلابند کړي د کولی بلخوا د نور وسلو غوښتنې یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن ویلي کابو شل هیوادونه له اوکراین سره نور امنیتي مرستې استوي نوموړي دا هم ویلي چې د دوی حکومت تیار نه دی چې د اوکراین په ځمکنۍ بشپړتیا باندې کوم جوړجاړی وکړي او په ټوکیو کې د نهه سې شنبې پورز د کوارډ په غونډه کې د استرالیا، هند او د جاپان مشرانو د انډو پیسیفیک سیمې د ودی ګډي مبارزې او د کورونا وبا مخنیوي پر موضوعاتو خبرې کړې. د کوارډ په نامه د غیر رسمي اتحاد د سرمشریزي په پیل کې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې په اوکراین کې د روسیې يرغل یوازې د اروپا مسله نه ده، دا یو نړیواله مسله ده. جو بایدن وویل روسیا باید پر اوکراین باندې د يرغل بیا ورکړي. بایدن زیاته کړه چې چین هم د خطرې وړ هیواد دی، خو ګمان نه کوي چې چین به تایوان ته خپل پوز ولیږي. او په ځانګړي ډول که چین وګوري چې نړۍ د روسیې د يرغل د عمل پر ضد څومره کلک درېدلی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خو خبرونه مواردل د وایس اف امریکا دی ودا وسند مهم راپورونه په لور. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پوغانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت لخوا لنګ مارچ ته د اجازه نه ورکولو له اعلان څخه وروسته د هواد لالي او پوز نه په دې برخه کې د مداخله غوښتنه کړې او ویلې دي چې اوس په هغه د سرینګر های وی پر ځای دی چوک ته ځي. عمران خان لخوا په لګیانو څخه غوښتي دي په هر ډول چې په اسلام آباد دی چوک ته ځان ورسوي. د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا ویلې د عمران خان اراده د پر امن مارچ او د جمهوریت احتجاج نه ده، نو ځکه حکومت د دې د درولو پریکړه کړې. په دې نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان پراپور کې اوري.
په تاسې حال چې حکومت د پایتخت اسلام آباد ټولې داخلي لارې کنټینرانو او درولو سره تړلې دي او ریډ زون چرته چې مهمې حکومتي ودانۍ او غیر ملکی سفارتخانې دي یې پوسټ د حواله کولو پریکړه کړې او پنجاب او اسلام آباد کې دفعه یو سلسلور سلویخ پر ځای کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت لخوا لانګ مارچ ته اجازه نه ورکولو اعلان وروسته د هیواد عدلی او پوز نه دې معاملې کې د مداخلت خواست کړې او ویلی دی چې اوس په هغه ڈی چوک تزی.
یہ آج میں پاکستان کی عدلیہ کو کہتا ہوں کہ آپ کا بھی امتحان ہے، بیوروکریسی کا امتحان ہے اور ہمارے نیوٹرلز کا امتحان ہے کہ وہ کدھر کھڑے ہیں.
د دین اڑان دی د پی ٹی آئی لانگ مارچ لپارا د سرینگر ہائی وے اعلان شوی ہو. د پی ٹی آئی ٹویٹر اکاؤنٹ نخ پورشی بھی ویڈیو پیغام کی عمران خان وویل چی ترکم پوری د انتخابات و د نیٹے اعلان نوی شوی او حکومت ختم شوی نوی زمون تحریک با روان بھی. نموڑی پخپلو پلویان و غق کرے چی پا ہر حال کے زانون اسلام آباد تارا و رسائی. بلخوا دا پاکستان دا کورنو چار وفاقی وزیر رانا سناولا ویلی
کیپٹن نے فیصلہ کیا ہے یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے جمہوری لانگ مارچ کے نام پہ جو ان کو اجازت نہیں دی جا رہی.
کابینے پریکڑا کرے چی اڑی گڑی اور جگڑے جوڑاول لپارا مارچ کا ان کو تبادا اسلام آباد درا تک اجازت نشی ورکولے. نموڑی طور لگولے چی عمران خان خلقو تا نظام سرا وصلہ اڑلو ویلی دی او حکومت تا داس رپورٹو نا ملو شوی چی دا عمران خان ارادہ دا پر امن مارچ او جمہوری احتجاج ندا. بلور تا دا مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز ویلی
یہ جو لانگ مارچ وہ کر رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف کر رہے ہیں؟ یہ لانگ مارچ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں.
عمران خان نلوی لاریون دڑکا حکومت تنا اسٹیبلشمنٹ تور کوی او اوس په فیصله د عمران خان د خوخه نه بلکې د عین او قانون د لاندې کیږي. د پی ټی آی مشرانو تور لګولې چې د دوی د مشرانو او فعالانو په کورونو د پولیس لخوا چاپی وهل کیږي او د دوی په سونو فعالانو گرفتار کړی دي. په خوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د تحریک انصاف پر ضد چاپی د حکومت ساتونکو په اړه هم سنجیده سوالونه راپورته کوي. د تحریک انصاف مشرانو په خپلو فعالانو غږ کړی چې د موټروی بندول وروسته به اوس دوی د جی ټی روډ لارے زانونا اسلام آباد ترسوی. پزائی میڈیا اور ٹولنیز رسنیو دا لاہور، اسلام آباد اور پیخور موٹر ویز دا تڑلو خبرونا پارشیوی دی اور داس رپورٹونا ہم دی چکنی جی ٹی روڈ بہم دا اٹک اور جیلم سرا دا ہر قسم ٹریفک لپارا بند کرشی. خو عمران خان پزوان کول غق کرے چلارو کے پراتر ٹول خندان دا رکول دا دوی زیمواری دا. په عین حال کې سپریم کورټ بعد د تاریخ انصاف لانګ مارچ د ګډونوالو یرولو پر ضد د اسلام آباد های کورټ بار درخواست نن د شروع په ورځ اورونه کوي. د نهه په ورځ اسلام آباد های کورټ د پی ټی آی فعالانو یرولو د اودرولو سره د اسلام آباد پولیسو مشر او ډیپټی کمشنر ته نوټس جاری کولو امر کړی او ورته ویلي وو چې دوی دې دا یقیني کړي چې په غیر ضروري توګه به څوک هم نه یرول کیږي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وفاقي کابینه د هغې پریکړې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه پلویانو ته په اسلام آباد ته د لانګ مارچ کول اجازه نه ورکوي، د دغې فیصلې په ځواب کې عمران خان په خبر کې خبري غونډې ته ویلي چې احتجاج کول د دوی قانوني حق دی او د عدلي نه غوښتنه کړې ده چې د هغه د پلویانو ځورولو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند اسلام آباد ته د لانګ مارچ مخنیوي او لارو بندولو په اړه دي نوټس واخلي. نوموړي دا هم ویلي چې موجوده اتحادي حکومت راتلو سره ګراني ورځ تر بلې زیاتیږي او که حالات همداسې روان وي نو په څو اونیو کې به ملکی حالات د سریلانکا په څیر شي. نور تفصیل له پیښور نه د ډی وی خبریال عمدر رزاق راکوي.
وزیر الله هاوس پیښور کې خبري غونډې په مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان وینا وچی دوی په اسلام آباد کې یو پرمنا احتجاج کول غواړي. ولی حکومت یې لار نیسي، خلک یې زوروي او د خلکو په کورونو حمله کوي. حغوائی باید عدلیہ دے نوٹس واخلی.
وہ ادارے جنہوں نے اس ملک کے فیصلے کرنے ہیں،
هغه ادارې چې ملک فیصله کوي، زه خپل عدالت نن دا وایم چې دا تاسو ازمیش دی. نن ټول کوم با تاسو فیصله ته ګوري. په واضح ډول مونږه ویلي چې مونږه پرم نه احتجاج کوو او دا زموږ جمهوریت حق دی. دا مونږه ځکه کوو چې د بهر نه د مداخلت او سازش په نتیجه کې حکومت راپارول شوې دی.
که څه هم عمران خان وار په وار په امریکا د غتور لګی چې حکومت کې د امریکای په سازش د هغه وخت مخالفه ګوندونو ختم کړي، خو د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ عمران خان دغه تورونه رد کړي او پرستو کې ویلي چې امریکا پټول نه لای کی د بشري حقوقو او د آئین پاسداري ملاتړ کوي. عمران خان په خپل وینا کې بار بار د پاکستان پوز لپاره په اشاره کې نیوټرلز یا غیر جانبدار ټکی کارول په وخت ویل چې باید نیوټرلز هم په موجوده حالاتو نظر واچي او کچري حالات هم داسې روان وي نو ذمہواری به په دوی هم راځي.
اگر یې ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ اتنی بڑے ذمہ دار ہوں گے.
کوچری دا ملک د تبای اڑختزی نو تاسو به هم هغه عمره زمواری مونږ په واضح ډول دا ویلیو چې د ملک حالات خراب دي. دوی په یوانی میاش کې د ملک معیشت تباہ کړو، گرانی روزانه سی واقعي او ما سره بیره دا چې مونږ د سریلانکا د حالات په اڑخت روان یو. په دې وجہ ز ټولو غیر جانبدارو ته او ججانو ته او وکیلانو ته دا وایم چې دا یو فیصله کون وخت دی.
نو مولیدا هم ویل چې هواد د معاشي بحران نه دی وستلو یو ځنې لار په سمدستي ډول عام انتخابات کول دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نون غړي اختیار ولی وایس اف امریکا دی ونیوز ته ویل چې وفاقي حکومت د تیرې تجربې او په عمران خان د بے باورۍ په اساس هغه ته د لانګ مارچ اجازه نه ورکړي.
2013-14 کې کله چې درنی اجازه ورکو دې ریډ زون ته څنګه راننه وته، بیا چې دوی په پی ټی وی څنګه حمله کړی وي، دوی چې بیا سپریم کورټ په دیوالونو باندې څنګه حمله کړی وي او بیا په پارلیمنت هاوس باندې دوی څنګه حمله کړی وي، هغه تاسو مخامخ دي. نو هغه د وجه چې کوم ډول لکه داسې خلکو ته مونږ اسلام آباد ته داخلي بالکل اجازه ورکول زما خیال لري د قوم سره، د آئین او دستور سره او د جمهور سره چې کوم ډول هغه سره زیاته کول دي.
عمران خان په ملک په سمدستي توګه د عامو انتخاباتو کول لپاره د مې په 15 منټه اسلام آباد ته د لانګ مارچ کولو پریکړه کړې. بلخوا اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله د نورو وزیرانو سره شریکي خبري غونډې په محل ویلي چې د عمران خان مارچ په هیواد کې د فساد او انتشار جوړولو لپاره دی او دوی به هغه ته اجازه ورنکړي چې اسلام آباد ته لاریون وکړي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډی ون نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
Thank you.
د پاکستان مرکزی بانک د سود کچا 1.5% نور زیاته کړي، خو سوداګر اندېښمن دي وای له دې سره به کاروبارونو ته نقصان ورسي، سرمایه کاری به کم شي او بیروزګاری به زیاته شي. په دې اړه بشپړ راپور له ریاض حسین څخه اوري.
د پاکستان د مرکزی بینک د زری پالیسی کمیټه د سود شرح 1.5% زیاته کړې او د سره مجموعی شرح په کم 14% ته رسیدلې. بینک وایي د سره به په ملکی کچا په ګرانه کنټرول تر لاسه شي او په بهرنی اکاونټ په فشار راکم شي. خو د خیبر پښتونخوا په خوانی د چیمبر اف کامرس او انډستری مشر زاهد شنواری وی وی ډیو ته وایي د سود زیاته شرح به په ملکی کچا سرمایه کاری او اقتصادي پرمختیا ته نقصان ورسوي. مرکزی بینک د سود شرح په داسې وخت کې زیاته کړې چې د پاکستان حکومت د نړیوالی مالیاتی ادارې ایمیت سره په قطر کې مذاکرات روان دي. 13 ورځ د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل امید سرګند کړي وو چې د ایمیت نه به په پور تر لاسه کولو کې کامیاب شي. دوی ویلي وو په پیټرولو او ډیزلو رعایتونو ختمولو سره به په ولس بوج سیوا شي، خو په ملکی کچا د مخ په زیاتی اقتصادي پرمختیا له وجې د جاري کاتو خساره زیاتیږي او د دې د مخنیوي لپاره به د سود په شرح کې اضافه کول وي. مرکزی بینک وایي روان مالی کال د پرمختیا شرح د هدف نه زیاته ده او د بهرني او ملکی اثراتو له وجې ګراني زیاته شوي او د دې نوې پالیسۍ سره به د پاکستان په بهرني ادایګو بوج راکم شي. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وی وی ډیو ته وایي د اقتصادي پرمختیا له وجې د پاکستان کرنٹ اکاونټ خساره زیاته ده او په ګرانه د کنټرول ساتلو د لپاره داسې قسمه ګامونه اخستل وی. دوی وایي د مانیټری پالیسۍ شرط د زیاتوالي مقصد هم دا وي چې مخ په زیاتی اقتصاد په قلار شي. روان کال اقتصادي پرمختیا 5.9% ده او د پاکستان غټه مسله هم دا ده چې پرمختیا کیږي نو کرنٹ اکاونټ او بجټ خساره زیاتیږي او بلدا چې د سره ګرانی هم کمیږي. په سوشل میډیا هم د مرکزی بینک مانیټری پالیسۍ ته خبرګون ویل شوی دی. اقتصادي کارپوه ډاکټر قیصر بنگالی د ټویټر د لارې وایي د سود په شرح کې زیاتوالي سره به د غوښتنې په سر ګرانی راکمه شي، خو کومه ګرانی چې د سپلای سره تړاو لري په هغې کې به کمی رانه شي. دوی وایي دې سره به کاروباري خرڅونه او قرضې زیاتې شي. مرکزی بینک وایي روان کال په تیلو د ورکړې شوي رعایتونو له وجې د روپۍ بیه هم زیاته شوې او د روس او اوکرین جګړې او په چین کې د کورونا وبا له امله هم ګرانی زیاته ده. د بینک وینا ده په کال 2023 کې به هم ګرانی زیاته وي او دا وخت په پاکستان کې مجموعي ګرانی 14.4% ته رسیدلې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د افغانستان امریکا دی ودا د بشری حقوقو فعالان او چیرونکو وایي د طالبانو لخوا په افغانستان کې د 5 ادارو رنګولو پریکړه د غندنې وړ ده او زیاتوي د خپلواک کمیشن د رنګولو نه پس به مېرمنې خپل فریاد چیرته وړي او کومه اداره کې به د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. دوی وایي د طالبانو لخوا په واک کې راتلو نه پس په افغانستان کې په لکونو شمیر کې خلک د لوږې او په ځانګړې توګه ماشومان د خوارځاکۍ سره مخ شوي دي او په دې کار سره به د دوی ستونزې نورې هم زیاتې شي. نور تفصیل په خبر نه د فرید شنواری پر راپور کې اوري.
د بشری حقوقو فعالان او تیرونکو وایي طالبانو په افغانستان کې د پخوانی حکومت ناپاتې 5 مهمو ادارو رنګولو پریکړه باندې افغانانو په ستونزو کې نور هم اضافه وکړي او بشری حقوقو نه سرغړونې به ورسره نور هم زیات شي. دوی وایي د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د رنګولو نه دغه خبره ثابتېږي چې طالبان په افغانستان کې هغه ټول ادارې بندول غواړي کومې چې د میرمنو او نورو خلکو د فریاد او ریدو د پاره جوړې شوې وي. د افغان میرمنو د حقوقو مبارزه فراناز الکوزی وی او وی ډیو توای په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ډیرو منډو ترړو او هڅو په نتیجه کې جوړ شوی وو.
دغه د تیرې ورځې خبره ده چې هغه 15 ادارې لغوه شوی چې هغه کې یو د بشري حقوقو خپلواک کمیشن دی. دغه ته د افغانو میرمنو امیدونه ول، دوی ته د دوی د امید سترګې وي، دوی ته یو هیله د دوی و چې دغه اداره چې یو نړیواله اداره ده په ټولو ممالکو کې د اجازه حق ورته ورکړ شوی چې دوی هلته خپل فعالیت وکړي، د انساني حقوقو دفاع د بشر سره مرسته وکړي. نو په افغانستان کې ولې د اداره رنګیږي، ولې د ادارې ته حق نه ورکول کیږي؟ خو دوی د میرمنو سره ضد لري، دوی د میرمنو سره تضاد لري، دوی نه غواړي چې میرمن خپل ژغ پورته کړي، دوی نه غواړي چې میرمن خپل حقونه وغواړي.
د بشري حقوقو فعالانه وای په افغانستان کې خلک او خصوصي توګه ماشومان د طالبانو د غلطو پریکړو د لاسه د لوګي او خوراک کمښت سره مخ شوې دي. فراناز الکوزی وای دا د ټولو افغانانو خواسته چې هغه ته دی ویلې شي د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ولې د منځه لاړو.
دوی با کمیرمنو باندې سمره سختی را ولي، کمیرمنو باندې سمره بدبختی را ولي، کمیرمن سمره له سخت حالات سره مخ کوي، په دوی به هغه مر اقتصادي سختي راځي. چنن زما په وطن کې کوشنيان دی ولګي سره مخ دي، نن زما په وطن کې هغه کندي چې په دې وطن باندې شهیدان ورکړي هغه د ستوندو سره مخ دي، هغه دی ولګي سره مخ دي. ګوره میرمن دلته د ستوندو سره مخ کیږي، یو د طالب چارواکو له سخت دریزو حالات سره مخ دي، چې دوی بهر نسی وتلای، دوی کار نسی کولای، دوی زده کړی نسی کولای، او بل هغه اقتصادي بندیزونه چې راځي هغه بیرته بیا راګرځي، د میرمن ته زیان رسیږي.
چېرون کې وای طالبان په افغانستان کې ځنې داسې کارونه کوي چې هغه سره نړیواله ټولنه هم راپاروي او په هیواد کې دننه هم د خلکو زړونه خپل ځان نه ماتوي. د پېښور په هنتون د سلفي علوم څانګې استاد درویش خان پریدای وی او وی ډي وتاوي د طالبانو له خوا د داسې ګامونو او چتولو سره به نړیواله ټولنه په دوی نور هم فشار زیات کړي.
اوس چې کوم حکومت کوم رژیم دغه شان ادارې بندوي یا چې کوم دی حوصله شکنی کوي، د دې مطلب دا دی چې دغه رژیم په خپل د انساني حقوقو په ضد را جوړ رژیم دی. دغه د څار ادارې وی چې د سرکار چې کوم اتارټیز دی او رژیم دی هغه انساني حقوقونه پامل نکي، نو دا بندبل خو په خپل د طالب د اراده خکار کوي چې د انساني حقوقو کې یقین نه ساتي.
طالبانو په افغانستان کې د رواني میاشتې په 14 د 15 مهمو ادارو په شمول د بشري حقوقو خپلواک کمیشن هم د منځ وړلو اعلان کړی وو. د طالبانو یو چارواکي رایټرز خبری ادارې ته ویلی وو د مالی ستونزو په وجه دغه ادارې غیر ضروري وګڼل شوې او رنګ کړای شوې. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
په افغانستان کې وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې د دې هواد د دریو لویو هوایي ډګرونو کابل، کندهار، هرات تنظیم چارې په متحده عربی اماراتو یو کمپنی پر غاړه واخلي. په متحده عربی اماراتو کې د میشتو افغان سوداګرو د شورا مشر حاجی عبید الله وایس اف امریکا ډیوی ته ویلي چې د عربي متحده اماراتو له کمپنی سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د سکیورټي قرارداد لکېدلو وروسته به دغلته میشتو افغان سوداګرو ته یو اسانتیا رامنځته شي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د پانګوالو 80% یې په عربي متحده اماراتو کې میشتي. نور تفصیل له دوبۍ څخه د ډیوی خبريال عرفان بهادر راکوي.
متحده عربی اماراتو کې میشت د افغان تاجرانو شورا مشر حاجی عبید الله ویو ویډیو سره خبرو کې ویلي چې د افغانستان نه سامان په کارګو جهازونو کې متحده عرب امارات ته راوړل کېدو، خو د نوي حکومت راتلو سره افغان تاجرانو د تاوان اندېښنه لرله. عرب امارات کې د افغان سوداګرو د صدر په وینا د افغانستان د هوایي میدانونو د سکیورټي قرارداد د متحده عرب اماراتو د کپنی سره کېدو وروسته به دلته میشتو افغان تاجرانو ته سہولت پیدا شي.
منګه چارتر کارګو فلایټونه لانه دي سٹارټ، خو امید شته چې دا د کابل د سکیورټي کوم هانډلینګ قرارداد کانټراکټ چې په خوان د اماراتي کمپنۍ سره د ایکسپر شوې ده، کدا چیرته ساين شي نو امید دې ده چې مونږه کارګو فلایټونه شروع شي او بیرته تجارانو ته یو سہولت پیدا شي.
په عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو مشر زیاته کړه چې د افغانستان نه اوچ میوه، زعفران، ماربل او یو شمیر سامان عربی امارات ته راوړل کیږي، خو افغانستان ته دلته ډیر شیان دي.
د افغانستان نه خو فلحال همغه دومره نور شیان نه لري. د افغانستان نه ډرای فوډ راځي، د افغانستان نه تازه میوه راځي، انار شو، نور شیان دغه شو، بادام، پیستا، انځر دغه شیان راځي. او د افغانستان زعفران راځي دلته د افغانستان مثلا کالینی راځي افغانې غالي دي دغه شاند افغانستان راځي او د دې زنه ډیر شاند یوز کار یوز پر پارت ټلیفون الکترونی هر څه د دې زنه دي
یاد دی چې په افغانستان کې لړ سرمایه لرونکو افغان سوداګر په عرب اماراتو کې میشت دي او زیاتره امپورت ایکسپورت په کارګو جهادونو کې کیږي
همدغه تاجر لکه غلوی یو نامدار تاجران شې دي 80% د افغانستان نامدار تاجران لکه د بینکو پرایویټ بینکو وناران دي آنلاین وناران دي تاورو وناران څومره غټ بلډینګونه دي چې کاکا کولا پیپسی مثلا ټیوټا دي ټول وناران شې دي دلته په یوه کې ژوند کوي افغانان دی اوس نن له دې شو پنځه ډیر شو کلونه دلته ژوند کوي هډ افیس دلته په دوبۍ کې دي
افغان سوداګروي د افغانستان وزیرو د مسافرو کومل وته کې متحده عرب امارات راتک کوي د سامان وروړلو زیات کرایې اخلي نو کارګو جهازونو شروع کې دو سره به د افغان سوداګرو ته د تجارت سیوا کولو زمينه بیا ور برابر شي رپان بهاد وی او وی دیوا یو ای
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو ایدادیا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکول شوې د هر هغه کس په حق له د معلوماتو ورکول په سر د $1,000,000 انعام کې خوده ده څوک چې د یو خارجي حکومت د اختیار لاندې د امریکای د اهمي اډانې خلاف ناول سرګرمو کې اختلی د دغتن دا کار د کمپیوټر په ذریعه د ټګو ټورو د مخنیوي کولو د امریکای د قانون خلاف تیاره د انصاف په خاطر د انعامونو ورکول شوبه د روس د وسلبند فوجونو د مخبرای د مرکزی ډایریکټوریټ د شپږو افسرانو په حق له د معلوماتو حاصلولو په تکل کې ده ځکه چې دغه روسی افسران د امریکای اهمي بنیادی اډانې ته د نقصان رسولو لپاره ناولو سایبر سرګرمو کې اخته دي د دوی نمونه صدا شاندي یوري سرګیویچ اندرینکو سرګیه ولادیمیر ویچ ډیسټو پاول ویلریویچ فرولوف اناتولی سرګیویچ کوالیوف آرتم ویلریویچ اوچیشنکو او پیټر نیکولای ویچ پلیسکن دا کسان د هغه یو سازش غړي دي د کم تر مخه چې دوی یو کمپیوټر نظام ته د نقصان رسولو په غرض یو ضروري سافټویر جوړ کړی دی او د روس د پاره د اهمو فائدو حاصلولو په غرض د نورو ملکونو یا د خلکو کمپیوټري نظام ته په غیر قانونه توګه ننوځي دغه شپږواره روسي افسران د روس د فوج په اوور سلور 15 نمبر یونټه کې کار کوي چې سایبر سکیورټي سړنکارانی د سند ووم ټیم ټیلی بوټس وودو بیر او د ايرن وایکینګ په نومونو هم پیژني دغه افسران د هغې مجرمانه سازش غړي هم دي چې د کال 2019 په 28 جوني امریکا کې او د دنیا په نورو ملکونو کې د کمپیوټرو دننه د کمپیوټري نظام تباکون کې ضروري سافټویر ننويسته وو دغه سافټویر د ناټ پټکی په نوم مشهور دی دغه ناولو سایبر حملو د لاسه د امریکای د پنسلوانیا ریاست په غربي سیمه کې د هریټیج ویلی هیل سیستم د اسپیټالونو او د نورو طبي ودانو او ادارو کمپیوټرو ته زخ ډیر نقصان رسولې شوی وو چې پکې د امریکای د دوايانو جوړولو د لوی کارخانه او د امریکای د ذاتی مد د نورو کاروباري ادارو کمپیوټرونه هم شامل وو د ناولو کارونو نه د امریکای تجارتی ادارو ته تقریبا د $1,000,000 تاوان رسولې شوی دی د امریکای یو لوی وفاقي عدالت د کال 2020 په 15 اکتوبر د روس په دغو ذکر شوو شپږو افسرانو کمپیوټر نظام کې د غلا غلطیا او د نورو خلکو او ملکونو کمپیوټرو ته د نقصان رسولو په الزام کې فرد جرم لګولې دی د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1904 اتیایم نه شروع کړی شوی دی دا د سفارتکارۍ د تحفظ د ادارې د انتظام لاندې کار کوي او تر اوسه پوری په ټوله دنیا کې د سلو نه زیات او کسانو ته د $1,000,000,000 نه زیات انعامونه ورکړي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره زړه پوری معلومات ورکړي دي د کومو په وجه چې د کیدونکو ترهګرۍ ان په وخت مخنیوي شوی دی او ترهګر نیولې شوی هم دی د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو شوبې سره د ټویټر په دې پته رابطه کیدی شي https://twitter.com/rfjusa.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
کو راپورونه مو اوریدل. اوس هم د بی بی شیرینی ځانګړي اونیزي